امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو دادای د امریکا غک آشنا رادیو ماخمنی خبرونه پیل شوی. زه ګالیا رنا نورستانیم. په سر کې پام کړئ د خبرونو سرټی کې ده.
ولسمشر غنی طالبانو په اړه تازه څرګندونه کړي. د ایران پوځیانو نظامی تمرینونه پیل کړي دي او جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د خلاصېدو یو شرط دی.
نن د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د سولې عالی شوراوی په قطر کې د طالبانو د سیاسي د دفتر د مشرۍ لپاره د ملا عبدالغنی برادر ټاکل کېدل د سولې خبرې نوري هم اسانه کوي. د هلمند د سولې ولسي حرکت په څو ولایتونو کې لاریونونه کړي.
نن مو په غزنی، هرات او
خوز د دې محل خبرونه شافیه سردار او سمیع الله جلال زید توران کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان له ټولو پیژندل شویو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. ښاغلی غنی د پنجشنبه په ورځ د نړۍ په اقتصادي غونډه کې چې د سویس په داووس کې جوړه شوې وه وویل چې د طالبانو ډله د ځمکې پر سر د سترو جنایتکارو او مافیایي سازمانونو او پاکستان سره اړیکې لري. د ښاغلی غنی له څرګندونو څو ساعته مخکې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو د موافقې په هکله خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې او داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي تر څو د افغانستان د خاورې نه په بهر کې د بریدونو لپاره ګټه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د مذاکراتو پاکره وویل په هغو مذاکراتو کې چې د سیمې هیوادونه شتون ونه لري نتیجه به ورنکړي.
د غزنی ښار په سلګونو اوسیدونکو په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت په هدف لاریون وکړ. دا لاریون چې د سولې د ولسي حرکت لخوا جوړ سوی و د جمعې له لمانځه څخه وروسته د غزنی ښار له ختم المرسلین له جماعت څخه پیل بیا د کابل کندهار څلور لارې سره پای ته ورسید. لاریون کوونکو جنگ بستی سوله غواړو اوربان اوربان شارون ورکول. د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر امریکا ژغته په دې اړه وویل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته دوام ورکوه.
د ایران دولتي تلویزیون وایي چې د هیواد پاوز د شاوخوا 2000 مکنی سرتیرو په ګډون پوځي کلنۍ مانوري پیل کړې. د ایران دولتي تلویزیون د جنرال نظر نعمتي له خولې خبر ورکړي چې دغه دوه ورځني تمرینونه به د ایران په اصفهان ښار کې په 1500 کیلومتر مربع ساحه کې وشي. نوموړي ویلي ځمکني ځواکونه به د برید نوي تخنیکونه زده کړي. ایران تل پوځي قدرت ننداري ته کوي. ویلي دي چې د امریکا او اسرائیلو د هر ډول برید په صورت کې به ځواب ته چمتو وي.
پاکستان غواړي چې خپل هیواد ته د تروریستانو د جلب په هدف پر ویزې محدودیتونه کم کړي. د هیواد اعلان کړی چې غواړي د متحده ایالاتو او اروپا په ګډون د نړۍ نوي هیوادونو ته د ویزې خدمات اسانه کړي او د دې هیواد د تروریزم صنعت چې په وروستیو کلونو کې د نه پاملرنې او امنیتي مشکلاتو له امله ټکنی سوی و بیا احیا کړي. پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې حکومت به د توریستانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي. پاکستانی چارواکو په وینا د 115 اویا هیوادونو خلک به په آنلاین ډول د پاکستان د ویزې د ترلاسه کېدو فرصت ولري او د امریکا په ګډون به د 500 هیوادونو خلک پاکستان ته په رسېدو ویزه ترلاسه کړي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دی به په هغه صورت کې په موقتي ډول د حکومت له پرانستلو سره هوکړه وکړي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې په جنوبي سرحد کې له مکسیکو سره د دیوال د جوړېدو په هدف یو اندازه پیسې پکې منظور شي. جمهور رئیس ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هیواد د دیوال له جوړېدو پرته بله لار نه لري څو له دې لارې وکړی شي د مجرمینو، قاچاق وړونکو او نشه یي موادو مخه ونیول شي. جمهور رئیس ټرمپ وویل هر څوک چې امریکا ته تګ وړي باید له قانوني لارو وشي. پرون سنا مجلس د فدرال حکومت حکومت د پرانیستلو په اړه دوه مسودې رد کړې. ساده مجلس دوه مسودو ته چې د فبروري تر لسمی حکومت ته د بودیجې د ورکړې په اړه د دیموکراتانو مسوده او په جنوب کې د دیوال د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس ترامپ وړاندیز و رایا ورنکړه، خو د منظورې لپاره کافي رایې وانه خسته. فدرال حکومت د 15 ورځو راهیسې تړلې دی او نن فدرال کارکونکو خپل دویمه تنخواه هم وانه خسته.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څاوري. په مالی کې د ملګرو ملتونو 16 ساتونکو اسکار وژل سوي. په مالی کې د ملګرو ملتونو د ماموریت چارواکي وایي چې د 16 ساتونکو اسکارو په موټر چاودنه سوي او د سریلانکا دوا 16 ساتونکو اسکار پکشي وژل سوي دي. د 16 ساتونکو د ماموریت ویاند وایي چې په چاودنه کې ګڼ شمېر خلک ټپي سوي هم دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې، خو په سیمه کې وسلوالې ډلې چې د القاعده د شبکې سره تړاو لري په خوایه دغه شان بریدونه کړي دي. په مالی کې د ملګرو ملتونو څخه د پاسه 15,000 16 ساتونکي اسکر چې د 2013 کال را په دې خوا دېره دي، تر اوسه یې 100 غړي وژل سوي دي.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ خبرداري ورکړی چې روسیه د سړې جګړې د وخت د مزایلو قرارداد ته درناوی نه کوي. نوموړي وویل د دې قرارداد راتلونکی له خطر سره مخ دی او متحده ایالات راتلونکی اونۍ ورڅخه د وتلو لړۍ پیلوي. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو او روسیې تر غونډې وروسته وویل دا قرارداد اوس له خطر سره مخ دی او له بده مرغه د پرمختګ نښې نه لیدل کیږي. د امریکا او روسیې ترمنځ د 1900 کال د منځني واټن وشتونکو اټومي مزایلو د منې قرارداد دواړه هیوادونه د دې راکټونو له تولید ازمایلو څخه چې تر 15500 کیلومتر پورې د هدف د وشتل وړتیا لري منع کوي. پینټاګون له دې وړاندې د روسیې لخوا د 9M-29 ډوله مزایلو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او دای د روسیې لخوا د قرارداد نقص ګڼلی دی. جمهور رئیس ټرمپ د تیر کال په اکتوبر میاشت کې خبرداری ورکړ که روسیه تر شپږو میاشتو پورې شته قرارداد ته درناوی ونه کړي نو متحده ایالات به په شپږو میاشتو کې له دې قرارداد څخه ووځي.
د بشری حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال ادارو د سعودي عربستان څخه غوښتي چې د بشری حقوقو د هغو فعالینو د قضیو په حق لدی ورته د تحقیقاتو اجازه ورکړي چې ادعا سوي په زندان کې شکنجه سوي دي. د منځنی ختیځ لپاره د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي چې د سعودي عربستان داخلي تحقیقات دومره واک نه لري چې د بندیانو د شکنجې په حق له تحقیقات وکړي. دغو دواړو ادارو په سعودي عربستان کې د لسو بشری حقوقو د مبارزونو په حق له اندېښنه ښودلې. دغو ادارو ویلي چې د بشری حقوقو مدافعین شکنجه سوي، جنسي تیری پر سوي او د بدن پر او د بند پر وخت ورسره ناوړه چلن سوي دي. دواړه ادارو ویلي دي چې د بشری حقوقو مبارزین په سعودي عربستان کې په داسې ځای کې بندیان و چې موقعیت یې هیڅ چاته نه دی معلوم.
ملګری ملتونه په وینزویلا کې د تاوتریخوالي خپلواک پلټنه غوړي. ملګرو ملتونو د وینزویلا د تاوتریخوالي په حق له د بې پرې پلټنې غږ کړی دی. په دې تازه تاوتریخوالي کې لکتر لګه 40 کسان وژل شوی دي. دغه تاوتریخوالي د سه شنبه او چهار شنبه د ورځو په مظاهرو کې شوی او ریپورت ورکړ شوی چې د وینزویلا امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره د زور نه کار اخیستی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ویلي چې دغه تاوتریخوالي په حق له د حقیقت موندنې په موخه لازم دي چې یو خپلواکه تحقیقاتي ډله لاس په کار شي. د وینزویلا چپ اړخ جمهور رئیس نیکولاس مادورو د امریکا د جمهور رئیس دغه تصمیم په غبرګون کې اعلان کړی چې په واشنگتن کې د خپل هیواد سفارت تړي او له امریکایي ډیپلوماټانو غوښتي دي چې له وینزویلا نه ووځي. امریکا ویلي دي چې په وینزویلا کې د دیموکراسۍ د بیرته احیا کولو لپاره به د خپل ټول ډیپلوماټیک او اقتصادي طاقت نه کار واخلي. فرانسې، کاناډا او برېټانیا هم لا تر اوسه د وینزویلا د اعتراض کوونکو څخه ملاتړ اعلان کړی دی، خو روسیې خبرداری ورکړی چې د وینزویلا د مخالفینو له مشر نه د بهرنۍ هیواد دونو ملاتړ کیدای شي په دې هیواد کې د خونړۍ جګړې د رامنځته کېدو سبب شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه اوري. تر دې مهاله تازه خبرونه تاسو اوریدل چې شافیه سردار او سمیع الله جلالزی درته وړاندې کړه. اوس هم د نن ماښام د خبرونو رپورټونه درته وایم. تاسو په خبرونو کې واوري چې د سولې علي شوراوي د طالبانو لخوا د قطر دفتر د مشر په توګه د ملا برادر ټاکل به د طالبانو د قطر دفتر واک زیات کړي. د سیاسي چارو کارپوهان هم وایي ملا برادر پر طالب قمندانانو هم نفوذ لري. پام وکړئ په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري ډیری پوښتنه.
د سولې علي شورا د طالبان له خوا د قطر د دفتر دپاره د ملا عبدالغنی برادر د ټاکلو د پریکړې هرکلی کړی. د دغې شورا یو مرسل مولوی عطاالله سلیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ملا برادر ټاکل به د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د واک د زیاتېدو سره مرسته وکړي. مولوی عطاالله سلیم وایي چې ملا برادر د طالبانو یو مهم چارواکی دی چې اوس د ملا هیبت الله خوند د درې مرسل په توګه هم ټاکل شوی چې پر طالبانو هم مخامخ اغیز لري. مولوی عطاالله سلیم وویل دا کولی شي یو ښه رول ولوبوي، د دې دپاره چې پخوا چې مونږ هر ځلې د قطر له پلاوي سره کتل یا خبرې کولې او یا مو ورسره اړیکې نیولې، هغوی د واک د نه لرلو خبره کوله. ویل به یې چې ودرېږئ چې د کویتي د شورا څخه پوښتنه وکړو او ورڅخه هدایت واخلو، کویتي له شورا څخه معلومات واخلو او بیا به تاسو ته ځواب درکړو. زه فکر کوم د ملا عبدالغنی برادر په ټاکلو سره به دا ستونزه تر ډېره هواره شي او د واک د نشوالي ستونزه به یې هواره شي. د سولې علي شورا دغه چارواکی وایي چې په سیمه کې چې د سولې په ملاتړ کومې هڅې روانې دي، دا به د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو دپاره لاره هواره کړي. طالبان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې په قطر کې د خپل سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل کېدل تایید کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې دغه ډلې دا ګام امریکایي چارواکو سره د روانو خبرو د بهیر د پیاوړي کېدو دپاره پورته کړی دی. د طالبانو اعلامیه وایي چې ملا عبدالغنی برادر په ګمارنې سره به هم د دغه ډلې مرکشي ټیم له امریکایي پلاوي سره خپلو روانو خبرو ته دوام ورکړي او هیڅ ډول تغییر به نه پکې راځي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د تیرې دوشنبې د ورځې راهیسې افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا د ځانګړي استازي زبی خلیزاد په مشرۍ د یو پلاوي سره په خبرو بوخت دي. که سم د دغو خبرو په اړه ډېر معلومات نشته، خو ځینې سرچینې وایي چې دواړه خواوې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د مهالویش د بندیانو په تبادله اوربند بین الافغاني خبرو ته د لارې پرانستلو او د نړۍ په خلاف د افغانستان د خاورې د نه استعمالولو په برخه کې د لازمو تضمینونو پر مسلو سره خبرې کوي. دا سرچینې د خبرو دوام ته په کتو دا ګڼي چې په دغو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو مامور وحید مجدوي چې د نورو مسلو سربیره د بندیانو مسله هم د دغو خبرو د اوږدېدو سبب شوې ده. ښاغلي مجدا امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که چیرې ملا برادر په پاکستان کې بندي نه وي، نو اوس به د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند ځایناستی وي.
ټاکنه دې لپاره دي چې یو خو دننه په تحریک په منځ کې هم د اطمینان رامنځته شي چې خبرې ښه طرف ته روان دي او هېڅکله هم اشتباه نه کېږي. دوهمه خبره دا ده چې ملا برادر باصلاحیت شخص دی او د ده ټاکنه په دې معنا دي چې دی کولی شي تصمیم ونیسي په داسې حال کې چې د قطر د دفتر نور غړي چې دي هغوی یعنی دا دومره صلاحیت چې ملا برادر لري هغوی نه درلوده. ملا برادر کولی شي چې په خپله تصمیم ونیسي په ځینو مسایلو کې چې اوس ډېر اړین هم دی، ځکه چې مذاکرات ډېر اساس پړاو ته رسېدلی ده او باید زر دا مذاکرات پر مخ یوړل شي. دې لپاره د دې ساکنه ډېر مهم اقدام دی.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د امریکا حکومت په رسمي ډول د خپلو روانو خبرو جزئیات له رسنیو سره دي شریک کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د کندز خلک په هیواد کې د تلپاتې سولې غوښتنه کوي او د خپلې دغې غوښتنې په اړه د زرګونو خلکو لاسلیکونه راټول کړي. نور تفصیل زمونږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
موږ د سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار یو. د دې سرلیک لاندې د قندوز په زرګونو خلکو په یوه لویه لوحه باندې لاسلیکونه کړي چې په کابل کې به د سولې په ملاتړ په جوړیدونکې غونډه کې وځړول شي. هغه ځوانان چې په دغه ولایت کې د سولې د ټینګښت په ملاتړ د خلکو لاسلیکونه راټول کړي وایي چې په لوحه باندې هغو خلکو چې په جګړه کې د کورنۍ غړي او یا خپلوان وژل شوي لاسلیکونه کړي. له تیر یو کال راهیسې چې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي، عام خلک هیلمن شوي چې یوه ورځ به یې په هیواد کې امن شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی عبدالغفور هاشمی چې د سولې په ملاتړ یې د خلکو لاسلیکونه راټول کړي داسې وایي.
څنګه د کندوز نه خلاص کړل موږ دا مرکز ته ورو په مرکز کې هغه چارواکي یا ملي غونډه چې د سولې دپاره ده د تمام د افغانستان نه د ځوانان مولویان او د دولتي اداراتو چارواکي چې دوی راځي دلته دغه بانر موږ د کندوز نه ورو چې د کندوز ولسونه سوله غواړي. دا کندوز د خلکو طاقت دی چې موږ سره کړی دی او موږ تماما د افغانستان خلکو ته چې د کندوز خلک واقعا سوله غواړي.
د قندوز یو بل ځوان عبدالستار وایي چې دوی له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه کوي چې هر ډول وي باید په هیواد کې د سولې لپاره هڅه وکړي.
تر کوم ځای پورې چې مونږه د خلکو هغه احساسات ویل چې قندوز خلک د سولې سره مینه لري او سولې ته تږي دي، همدا غواړي چې چاته زمونږ د سر په بدله سوله راشي، مونږ دې ته اماده یاستو. نور مونږ د جنگ نه خسته شوي یاستو، د جنگ نه ستړي شوي یاستو، نور د جنگ توان په مونږ کې نشته ده. نو مونږه سوله غواړو او د رئیس جمهور نه مغوښتنه هم ده چې یعنی نیمه ډوډۍ باندې قناعت لرو، اما چې وطن کې سوله راشي. دا کوم حرکت چې په لار اچوله ده، دا کوم سیاسون چې راټول کړي دي په منطقې په سطح ده، د ولس غوښتنه هم ده چې د رئیس جمهور نه غواړي چې په منطقه باندې یا په سیاسونو باندې فشار وارد کړي، مملکتون ته قناعت ورکړي او په وطن کې سوله راولي.
د سیمې اوسیدونکو دا هم وایي چې تیر کال د اختر په ورځو کې د درې ورځنی وربند په وخت کې د ژوند هغه خواږه حس کړي چې دوی د عمر تر دې وخت نه و حس کړي. په قندوز کې خلک په داسې حال کې د سولې د ټینګښت لپاره په کابل کې په یوه لویه غونډه کې د ګډون په خاطر د خلکو لاسلیکونه راټولوي چې په قطر کې د امریکا د خارجه چارو وزارت د استازو او وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې جریان لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنې خبرونه اوري. د غزنی ښار په سلګونو اوسیدونکو د سولې او امنیت د ټینګښت په هدف لاریون وکړ. دا لاریون چې د سولې ولسی حرکت جوړ کړی و، د جمعې له لمانځه وروسته د غزنی ښار له ختم المرسلین له جومات څخه پیل بیا د کابل کندهار څلور لارې سره پای ته ورسید. لاریون کوونکو جنگ بستی، سوله غواړو، اوربند شعارونه ورکول. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
نن مو په غزنی، هرات او نیمروز کې ملګرو لاریونونه کړي وو. روانه جګړه ډېره تنده روانه ده. هلته د قطر کې دا من خبرې د سولې خبرې دي او دلته په سیمه کې وژن روانه ده. نو د روانې وژنې پر ضد مو دا حرکات را شروع کړي دي چې نن مو هم ولیدله چې سنګین کې خونړۍ پېښې وشوې، تېره ورځ هم وشوې. له هغه نه مخکې په وردګو کې هم افغانان ووژل شول، فاریاب کې هم ووژل شول. نو زموږ ژغ یوازې دا دی چې افغان هر ځای امریکا هغه د طالب په لیکه کې مري، که د عسکر په لیکه کې مري او که د عوامو په لیکه کې مري، په هغوی خو هم بېخي ډېره خوا بدېږي. نو دغو وروستو وژنو ته په کتو او هلته دامن خبرو ته په کتو مو د لاریونونو لړۍ شروع کړې ده چې ژر تر ژره دې اوربند وچي، ژر تر ژره دې دا خونریزي وینه تویدنه ودرېږي، چې هم د سولې له خبرو چې په قطر کې روانې دي خوند واخلو او هم مو پرې باور راشي. دا چې په سیمه کې د ځینو ویالې بهېږي، په هغو خبرو به موږ څنګه باور وکړو؟ نو په همدې ارتباط مو له دې نه مخکې په کندهار، خوست، ننګرهار، پکتیکا، زابل او جنور ولایتو کې لاریونونه وله او نن په هرات او په غزنی او تر څنګ په نیمروز کې لاریونونه وله.
خیبر صاحب، په دې لاریونونو کې به څومره کسانو ګډون کړی و؟ همدارنګه څومره تاسو توانیدل یاست چې په خپل دې ولسی حرکت خلک راویښ کړئ؟ که څه هم دا واضح ده چې افغانان له جګړې ډېر سخت ستومانه دي، اما دغه کوم حرکت چې تاسو پیل کړی دی، آیا خلک دې ته هڅول شوي دي چې واقعا سوله باید وغوښتل شي؟ ځکه سوله څوک چاته نه ورکوي. په مجموع کې غواړم دا د خلکو حضور تاسو سره څنګه دی او څومره خلک راغلي وو؟
د حرکت د غریبانو حرکت دی، د وژل شو حرکت دی، د مایوبینو د معلولینو حرکت دی. نو څوک چې متضرر شوي دي هغه ټول راټولېږي په ټول ولایتو کې. چې نن موږ په غزنی کې د ډېر لوی لاریون شهیدانو چې په زرګونه کسان راټول شوي، او له دې نه مخکې موږ په اروزګان کې، په خوست کې او په نورو ټولو ولایتو کې شهیدانو چې خلک به شمېر راټولېږي او خپل آواز اوچتوي او د ژوند غوښتنه کوي، د ژوند ناره وهي چې نور ژوند راکړي او نور مو پرېږدي.
غواړم دوه پوښتنې مطرح کړم او که په لنډه توګه ځواب راکړئ نو ډېره به ښه وي. آیا ستاسو د دغو پروګرامونو د تنظیم لپاره تاسو مالي امکانات له کومه کوئ؟ ځکه د دې کارونو تنظیم خو هم مصرف لري، او بل دا چې تاسو تر اوسه د افغان حکومت او د طالبانو سره هم غږېدلی یاست، لیدلی مو دي کنه؟
د مالی امکاناتو د پیدا کولو لپاره موږ په مساجدو کې چندې کوو. ځینې ځوانان دي چې د حرکت غړي دي، هغه شتمن دي، هغه کوي. او د دې تر څنګ کوشش کوو چې ځینو تجاران ته خپله ورسو، هغوی مرستې را سره وکړي. خو تر دغه عرصه کې له بده مرغه هغه ډول سپورټ نشته چې څه ډول باید وایي. که چېرې سپورټ وایي، مالي سپورټ وایي، بیا به مو حرکات ډېر تیز وایي، هرې سیمې ته به ډېر ژر رسېدلی وایي. نو دا 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 ستونزه لرو، خو بیا هم خلک څه ناڅه مرسته کوي په دغه برخه کې چې مازې هغه حرکت پرې ژوندی دی. او د خپلې پالیسۍ له مخې موږ یوازې ولسي ساتلی دی که د خلکو مرسته وه ای به، که نه وه د بل چا مرسته نه منو، یا د لورو مرسته نه منو چې نړیواله ټولنه د افغان دولت ته او طالب لوری دی، نو د هغوی مرسته نه منو. او دېنه مخکې خو مو له ولسمشر غني سره لیدلي وو، لارې ته راغلی وو، او له هغه نه وروسته بیا نه دي سره لیدلي. ځکه څه چې افغان دولت را ته راکول، څه چې موږ ځینې غوښتل هغه یې را ته راکړل. وکه انده څلور غوښتنې چې اوربند باید اوسي، نو افغان دولت اوربند هوکړه را سره وکړل چې لاندې د یو کلن اوربند هوکړه در سره کړو، خو مقابل لوری باید ومني. د خبرو د میز د معلومولو وړاندیز مو ورته وکړ، هغه هم را سره منلی دی چې طالبان را سره ومني. هغه ځای ته موږ د خبرو لپاره ورځو. د ګډ نظام وړاندیز مو ورته کړی وو، هغه هم را سره ومنو. د بهرنیو مصالحو قوتونو د وتلو وړاندیز مو ورته کړی وو چې هغه هم را سره منلی دی. نو افغان لوري زموږ ټولې غوښتنې منلی دي. اوسنۍ تازه غوښتنه مو دا ده چې روانې وژنې را کمې کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنی خبرونه اوري. د امریکا په سنا کې د دیموکرات ګوند د غړو هغه پلان چې د حکومت ځینې تړل شوي برخې د دوه اونیو لپاره خلاصې کړي، د لازمو رایو نه اخیستلو له وجې لایحه ناکامه شوې ده. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی به ملت ته وینا وروسته له هغې وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. د دې خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
وز د سنا غړي یو ربیا په دې غور کوي چې د بنبست څنګه ختم کړي او د فیډرال حکومت د قسمی بندیدا ختم کړي او د حل لپاره ژر یو لار راوباسي. په امریکا کې د حکومت ځینې ادارو په جزوی توګه بندیدل اوس په ژمی مونې ته داخل شوی. دا سازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د رایو د چولو لمخې داسې ویل:
The Senate has an opportunity to pass legislation that is very simple. It's about billions of dollars in disaster assistance.
سنه د فرصت لري چې د غلایه منزور کړي او دا ډیره اسانه ده. دا د میلیارډونو ډالرو د مرستې د پاره دي. او بل دا چې حکومت د فروری تر اتمې نیټې خلاص کړي، نو تر هغه به موږ باسونو ته دوام ورکړو او خلکو ته به معاشونه ورسیږي. د کانګرس او د ولسمشر ترامپ ترمنځ جنجال د بودیجې د هغې برخې پر سر راپورته شوی دی چې ترامپ له مکسیکو سره د امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړېدو لپاره 15.1 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د تیر کال د دسمبر راهیسې د یو شمیر دولتي ادارو شاوخوا 800,000 کارکوونکي له تنخوا پرته کار کوي او یا بې له تنخوا رخصت سوي دي. بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی به ملت ته وینا وروسته له هغه وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. ترامپ په دې اعلان سره هغو ګنګوسو ته چې شاید د استازو د جرګې لخوا د منع کېدو وروسته نوموړی بله لاره غوره کړي د پای ټاکې کښېښود. ډونالډ ترامپ داسې وویل:
Canceled by Nancy Pelosi because she doesn't want to hear the truth. She doesn't want the American public to
Congress's Mawina State of the Union the Nancy Pelosi لخوا لغوه سی. زکه چی هغه رښتیا اوریدل نه غواړي. هغه دا هم نه غواړي چې د امریکا ملت په دې خبر سي چې څه روان دي. موږ بل لارې چاري لټو او د یو څه وخت وروسته به تاسو سره خبري وکړو. ولسمشر ترامپ دغه څرګندونی د چهارشنبه په ورځ ناوخته ورسته لاغه وکړې چې داستازو د جرګې مشري نانسی پلوسی ترامپ د وینا لپاره د جرګې ته لورتلولو منع کړی وو. پلوسی ویلی وو چې په داسې وخت کې چې دولتي ادارې د بودیجې پر سر د اختلاف له امله تړلي، هغه ته له جرګې څخه ملت ته د وینا اجازه نه ورکوي. په پام کې وای چې ترامپ دغه وینا راتلونکې اونۍ د جنوري په 9 وکړي، خو میرمن پلوسی د دولتي ادارو له تړلو سره امنیتي اندېښنې جرګې ته دغه د ورتلو د بلنلیک له لغوه کېدو لامل یاد کړی دی. خلیل خان د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او دا هم د خبرونې ورستۍ ریپورت. بیا هم خبر د امریکا څخه لرو. جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي که د مکسیکو په پوله د دیوال د جوړولو لپاره پیسې بیل شي، نو چمتو دی چې په موقت ډول د حکومت د ځینو تړلو برخو د پرانیستلو په اړه یوه معامله ومني. نور تفصیل په راپورټ کې اورو.
جمهور رئیس ترامپ د پنجشنبه په ورځ دغه پیشنهاد وروسته تر هغه وکړ چې د سنا د مجلس غړیو چې جمهور غوښتونکي پکې اکثریت دي ونه شول کولای چې دغه کاربندي پای ته ورسوي. دا سنا غړو د دواړو ګوندونو د هغو وړاندیزونو په اړه رایه ورکړې چې له مخې به یې د دیوال پر سر دغه په ټپه درېدلی حالت پای ته رسولی وای، خو هغوی پاتې راغلل. ولسمشر ترامپ وویل
One of the ideas suggested is they open it, they pay a sort of a prorated down payment.
یو پیشنهاد دا دی چې هغه د دیوال لپاره یو څه پیسې بیل کړي چې مونږ ورته اړتیا لرو. مونږ دیوال ته اړتیا لرو. زه ګورم چې زیات شمېر دیموکراتان اوس د ماتېدو په حال کې دي او وایي ګورئ دیوالونه ښه دي. د هغه څه په پرتله اوس یو توپیر موجود دی چې مونږ دوه یا درې اونۍ مخکې درلود.
خو په سنا کې د جمهوري غوښتونکو د لایحې تر شا دا کافی دیموکراتانو ملاتړ موجود نه و چې پکې د دیوال جوړولو په اړه د 5.2 میلیارد ډالرو لپاره د ښاغلي ټرمپ غوښتنه د مهاجرینو په اړه یو څه اصلاحات او د اوسني کال لپاره د حکومت د لګښتونو لپاره پیسې شاملوي. د جمهور غوښتونکو پیشنهاد د 2040 په مقابل کې 50 رایې ترلاسه کړې او په دې ډول یې ونشول کولای چې د تصویب لپاره 70 رایې ترلاسه کړي. دا دیموکراتانو پیشنهاد هم د 70 رایو په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. دغه پیشنهاد د 250 په مقابل کې 44 رایې ترلاسه کړې چې په کې شپږ رایې د جمهور غوښتونکو وې. په دغه پیشنهاد کې د امنیت د خوندیتوب یا د مهاجرت موارد شامل نه وو او هدف یې د تړل شوي حکومتي برخو بیرته پرانستل او د مهاجرت په اړه موافقې ته د رسیدلو لپاره د سپینې ماڼۍ او د کانګرس مشرانو ترمنځ د یوې دویونیزې مودې رامنځته کول شامل وو. د کانګرس یو دیموکرات غړي سینی هویر په جمهوري غوښتونکو تور ولګاوه چې د حکومت د کاربندۍ د پیل کولو لپاره له اخلاص څخه کار نه اخلي.
We want to negotiate, Mr. Webb. We want to get this resolved.
موږ غواړو چې په کانګرس کې د استازو په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د اقلیت ډلې له مشر سره یو موافقه ته ورسیږو. موږ غواړو چې دا ستونزه هواره شي، خو باید داسې څرګند نه کړو چې دا یو عادي کار دی. دا په تاریخ کې تر ټولو اوږده کاربندي ده او جمهور غوښتونکو په پرله پسې ډول د هغې لایحې پر خلاف رای ورکړي چې موږ د کاربندۍ ختمولو لپاره پیشنهاد کړي دي.
دا رواني کاربندۍ لامله د حکومت 800 کارکونکو ته رخصت ورکړل شوی دی چې 400 بے له معاشه کار کولو ته اړ شوي دي. ځینې یې په مرسته شویو خوراکي موادو او نور یې د ځایي خلکو په مرستو اتکا کوي.
اوس هم د ورځې په مهمو خبرونو لنډه کتنه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې طالبان له ټولو پیژندل شویو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ د نړۍ په اقتصادي غونډه کې چې د سویس په داوس کې جوړه شوې وه وویل چې د طالبانو ډله د ځمکې پر سر د سترو جنایتکارو او مافیا ډلو سره اړیکې لري. د غزنی ښار په سلګونو اوسیدونکو په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګه په هدف لاریون وکړ. دا لاریون چې د سولې د ولسي حرکت لخوا جوړ شوی و، د جمعې له لمانځه وروسته د غزنی ښار له ختم المرسلین له جمعه څخه پیل بیا د کابل کندهار څلور لارې ته پای ته ورسید. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ خبرداری ورکړی چې روسیه د سړې جګړې د وخت د مزایلو له قرارداد ته درناوی نه کوي.
د ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د الله پامان.